This is VOA 1, The Hits.
روغتیا شتمنی ده. د امریکا را آشنا را یو قربانا شافیا سردار د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او آرام اوسئ د دې ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا او نیز خبرونه چې هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام په اتو بجو خبريږي وړاندې کوو درنو اوریدونکو نن په خبرونه کې د محرقه یا لوی تبه په اړه کې ستاسو سره خبرې کوو دا چې محرقه یا وچکی لوی تبه ولې منځته راځي نو په خبرونه کې محترم پروفیسر صاحب نورالحق یوسفزی چې د اندرا گاندی د روغتون رئیس دی زموږ میلمه دی هیله ده چې خبرونه تر پای واوري قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې د دې ناروغۍ په اراضو علایمو او مخنیوي باندې به هم محترم ډاکټر صاحب ستاسو سره خبرې وکړي محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی تاسو خبرونه ته شرف لست
مننه سلام تاسو ته سلام ډیرو درنو اوریدونکو ته
سلام تاسو محترم ډاکټر صاحب مخکې مې هم وویل چې نن موږ د محرقه یا وچکی یا لوی تبې په اړه کې خبرې کوو چې په افغانستان کې نن ورځ دا تبه هم ډېره سوې ده نو د دې تبې د اراضو علایمو او مخنیوي باندې به هم تاسو محترم خبرې وکړئ لومړۍ پوښتنه به دا وکړم چې محرقه ډاکټر صاحب څه ډول ناروغي ده او ولې پیدا کیږي مهرباني وکړئ
محرقه یو انتانی یا میکروبی ساری ناروغی ده چې دتا انټریک فیور هم وای چې دا ناروغی اصلا د وړو کلمو د التهاب شروع د وړو کلمو د التهاب نه ده او د دې ناروغی هغه اصلي لامل چې ده یو باکتریا ده چې موږ ورته سالمونیلا ټایفاید وایو ټایفی نو دا ناروغي بچ ته تکرارم یو ساری او انتانی ناروغي ده
محترم ډاکټر صاحب د موریقه د تیبي اراض او علایم څه دي یعنی نشن شانه د دې تیبي څه دي
درخه دا لکه چې تاسو مخکې ویلې د ناروغي پښتانه د لوی تبه په نام او یاد او شکی په نام هم یادای نو دا ناروغي رښتیا هم دوامدار تبه لري هغه تبه چې د ورځو نه زیات دوام وکړي نو بل لامل ورته پیدا نشي زیاتره باید د محرقې یا د وچکیل خوا ته فکر وشي نو په دې کې هغه ډېر مهم عرض چې دی هغه تبه ده ورپسې اول د دشتیایی نشروع کی گی چه هر چوک چه بده ناروغی اخته کی گی اول دیر مهم عرض چه ده اگه بیشتیایی ده مخی ده تبی ده تاسوس نه اول بیشتیایی ده و رپسی کسالت ده ده ازالات و درد ده هم دارنگ و رپسی ده تبی شروع ده چه ده ده ناروغی تبی دوام داره ده او که دیشی چه ده ده ورازی پجریان که کلا تیت او کلا جگه شی خو هیچ کلا نقطع کیگی بل مهم عرض داده چه دا پا غطانو که کیده شی چه دا قبضیت او پا کچنانو که دا ایسالات و سبب همشی بل دا گید انتفاق ده یعنی دا بطن پرسی دل دی یا بل مهم خبر داده چه دا ناروغانو که اکثرا د زیات بیشتری لکبل د وزن بایلل شاملېږي د خاطر د ته د اوچکی نو ورکي دا ناروغي دوام کوي او په وخت نه تداوي کیږي نو تبي د شدید بیشتری او د تبي د پیشرفت لکبل دی مریضانو کې د وزن بایلل منځ ته راځي، او که چیرته دغه ناروغي بیا هم په وخت تداوي نه شي د مختلف اختلالاتو سبب کیږي چې هغه بیا د اختلالاتو په برخه کې بیا مشخص وایو. نو مهم علامه په دې ناروغي کې تبه ده، بیشتری ده، تبه ده، د وجود د عضلاتو درد ده، همدارنګه کله بی اسالات او کله هم قبضیت، او بالاخره ډیر مهم هغه نښه چې ده، علامه چې ده، هغه که چیرته د دغه ناروغانو دغه ژبه وکتل شي، موږ ورته ایبرټ ټانګ وایو. دغه د ژبې د نننۍ برخه یا وسطي برخه داسې کباب شوې غوندې ښکاري، در حال کې چې د ژبې هوافي هغه سره دي، خو دغه منځنۍ برخه باردار او حتی کباب شوې غوندې ښکاري. نو دا دې ته یو ډېر وصفي علامه ده. بل په کله چې موږ خصوصا په ماشومانو کې ګورو، د دغه ماشومانو ګیډې اکثرا پړسېدلې وي، او کله چې قره کېږي یو مخصوص غږ راپورته کېږي چې موږ ورته ټیمپانیزم وایو. دا هغه ډېرې مشخصې علامې دي د مورخې د تثبیت لپاره.
بله بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو چې هغه د مورخې هغه ځینې علایم وویله، هغه علامې چې دي هغه تاسو وویله، هغه علایم چې د مورخې په طبه کې موجود دي، هغه د کرونا د وایرس د ناروغۍ کې هم یو ډول فرزن تبه ده، و د ګیډې درد دی بعضو وخت، او نور هغه سې علایم دي چې د کرونا د وایرس ناروغۍ ته ورته ناروغ ده. نو اکثره خلک یې اوس هم دا نه مني چې دوی په کرونا اخته شوي، وایي موږ محرقه یو. تاسو څنګه دې خلکو ته اطمینان ورکولی سئ؟
د مورخې تبه شده اکثرا د دې لامل مخکې وویل چې باکتریا ده، او اکثرا دا د خولې له لارې انتقالی یا هضمی آراز پکې ډېر زیات دي. در حال کې چې په کورونا کې چون دا اکثرا د تنفسي له لارې سړی په دې میکروب اخته کیږي، په دې ویروس وبخې اخته کیږي، نو دلته دا بیا زیاتره آراز علایم تنفسي دي.
بله،
اول په د ریزش هاوز کام سره شروع.
بله،
نو وروسته کېدای شي چې ټوخی، وچ ټوخی پیدا شي، او ورپسې تبه او د تبې سره لړزه او د ځان شدید درد. نو په دې کې ما مخکې عرض وکړ چې په ټایفاید یا په محرقه کې آراز اکثرا د هضمي سیستم آراز موجود وي، خو په کرونا کې یا کووېډ 19 کې دلته زیاتره آراز تنفسي دي.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بي ضرورت ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادمیم.
دیره مننه قدرمن اوریدونکو، ته باید موږ ووایو چې نن په خبرونه کې زموږ سره د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی میلمه دی، او په محرقې یا وچکۍ یا لوی تبې ستاسو سره خبرې کوي. نو محترم یوسفزی صاحب، که راته ووایاست چې لویه تبه ولې پیدا کیږي، او نن ورځ په کومو ولایتونو کې دغه تبه ډیره ده؟
لویه تبه یا محرقه یا وچکۍ د دې لامل ما مخکې وویل چې دا یو باکتریا ده چې اکثرا د غذایي موادو سره، د غذایي موادو او د اوبو سره انسان اخلي، البته د خولې لري، او بیا دا زید په کلمو کې خوشند وړو کلمو په آخري برخه کې چې کله دا کلمې ختمیږي په غټو کلمو نو دا قسمت کې د التهاب سبب کېږي او هلته ځای په ځای کېږي په هماغه ځای کې تکثر کوي او بالاخره وینې ته داخلیږي او کله چې وینې ته بیرته داخل شو نو د مرض آراز او علائم شروع کېږي. دا ناروغي اکثرا ما مخیار زو کې چې د ناپاک اوبو او غیر صحي خوړو له لارې دا ناروغي پیدا کېږي او علت همدغه د حفظ الذهن مراد دی.
هغه کوم غذایي مواد دی چې هغه باید فرزنده د مهورقي سبب
کړي؟ زیاتره سبزیجات، میوجات چې نه پاک نه پریمینځل کېږي او غیر صحي اوبه.
نو محترم ډاکټر صاحب، که د دې ناروغي هغه خلک چې په دې مهریقي باندې اخته سي، د دوی لپاره تاسو څه توصیه کوئ چې دوی د څه شي څخه فرزن مخنیوي وکړي او څه شي ونه خوري چې شي وخوري؟ اکثره ناروغان په دې باره کې او خصوصا د ماشومانو لپاره، ماشومان چې تاسو ویل چې دوی چې مهریقه تبه ولري، اکثره د دوی ته هم ځینې اسهالات د پیدا کېږي، نو نسې پړسېږي. تاسې و زموږ و خواندو ته چې آیا کورنۍ ته په دې باره کې تاسې څه پیشنهاد لري او څه ورته وایاست؟
د مورقي د مخنیوي لپاره اول خو ډېره مهمه خبره هغه حفظ الصحه ده.
بله،
هغه خوراک چې خصوصا ماشومانو ته ورکول کېږي باید موږ مطمئن اوسو چې دا خواړه پاک دي. ترکاری یا سبزیجات چې کوم مصرفیږي باید اول پاک پریمینځل شي، خصوصا که امکان لري دا باید په هغه د کلور په محلول کې یا د کلورین په محلول کې باندې د چې هغه پریمینځل شو. په د کلورین په محلول کې د لسقو لپاره کې خودل شي، او که چېرته موږ کلورین لرو نو ډېره به ښه وي چې د مالګوبه جوړ کړو چې هغه ډېر ترونی یعنی بیرته وڅکل شي چې د دغه خوند باید د اوخو په د خوند سره مشابه وي. په دغه سي اوبو کې چې هغه مالګین وي او د لسته کوله لپاره د سبزیجات کې خودل شي باید لغه بیرته یو او کشي او پریمینځل شي او دغه نو ورسته آماده ده د خوړلو لپاره. دا کې د شي چې موږ وو شدا سي سبزیجات یا ترکاری دي. بل هغه میوجات چې هغه د پوسک سره خوړل کیږي لکه انګور، لکه آلو بولو مثلا، لکه ګیلاس یا توت، د دوی پریمینځل او د دوی پاک پریمینځل دا حتمی دي. خو هغه میوه چې بیا پوستیږي لکه مثلا هندوانې دي چې مغز خوړل کیږي، خټکی دي یا هم مڼې دي، ډېر به ښه وي چې دغه میوجات اول پریمینځل شي، بیا پوست شي او بعد لغه وخوړل شي. نو بل خبره دا ده چې هغه خواړه چې موږ یې خورو باید تازه پاخه شي او تازه مصرف شي. هیڅکله د باسي خوړو نه دوباره هغه خواړه چې د شپې مثلا پاتې کیږي د سهار لخوا هغه باید ونه خوړل شي، خصوصا ماشومان ته باید ورنه کړل شي. اوبه باید زموږ صحیح نو که چېرته موږ د نل اوبه یا مثلا د عمیقې څا اوبه نه لرو او د ویالې یا مثلا د چینې یا هم د تالابونو د اوبو نه استفاده کوو نو ډېر وخت نه شي دا اوبه اول جوش شي، بیرته ساړه شي، استفاده وشي. که چېرته د جوشولو توان نشته نو ډېر به ښه وي چې دغه اوبه هغه په روښانه بوتلونو یا بوشکو کې لمر ته کېښودل شي چې د لمر د وړانګو په واسطه دا پاکې شي او بعد لغه نه بیرته ساړه شي او ترنه استفاده وکړو. او که دا هم نه لرو نو ډېره ښه خبره به دا وي چې د کلورین په واسطه دا اوبه په اصطلاح پاکې شي او بعد لغه دې نه استفاده وشي. نو ډېرې لارې دي چې موږ دغه خپلې اوبه کولی شو چې پاکې کړو. که صحي اوبه نه لرو نو هغه اسانه لارې زما په نظر د اوبو جوشول او بیرته سړول او بعد لغ نه د هغه نه استفاده کول دي.
بله
رښتیا، که چېرته زمونږ اوبه پاکې وي هغه غذا او سبزیجات چې مونږ ترې نه استفاده کوو هغه پاک وي او صحیح وي، بعد له هغه زه مطمئن یم چې مونږ په خپله او زمونږ ماشومان به په مورقي نه اخته کېږي. د مورقي د مخنیوي لپاره بله لاره دا ده چې په نوره نړۍ کې واکسین تطبیقېږي. دلته هم واکسین شته، ولې دغه واکسین د افغانستان د واکسین په ملي سکیجول کې لا شامل نه ده.
نو ډاکټر صاحب، دغه واکسین چې په نوره نړۍ کې دا دی تطبیقېږي، او که افغانستان کې په څه وخت کې خلک یې استعمالوي؟ یعنی ماشوم ته په د زیږېدو په وخت کې استعمالېږي، او یا وروسته لویان یې څنګه استعمالوي چې هغه مسن خلک یې هغه څنګه دا واکسین استعمالېږي؟ د دې دپاره چې زموږ اورېدونکي په دې باندې پوه سي چې د واکسین د استعمال وخت څه وخت دی.
د واکسین استعمال اصلا په ماشومانو کې د مورقي واکسین نه استعمالېږي، ځکه چې اکثرا هغه ماشومان چې د درې کالونه ټیټ عمر لري دوی په دې ناروغۍ ځکه نه اخته کېږي چې دوی د تغذیه کېږي. اکثرا تر دوه کالو خو تاسو ګورئ چې د مور د شیدو نه اکثرا استفاده کېږي، او بعد له هغه خوراکونه چې مور ماشوم ته ورکوي. نو د هغه نه وروسته هغه ماشومان چې په خپل خوشي او په خپل لاس اخلي، نو دا ماشومان چې خصوصا کوڅې ته وځي، نو د دې ماشومانو په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس ډېر زیات دی. نو د واکسین تطبیق خصوصا اوس خو په نوره نړۍ کې ما مخکې ارزو کړه چې د مورقي ناروغۍ ځکه چې هلته دغه حفظ الصحه ډېر ښه ده، اوبه صحیح دي، خوراکونه صحیح دي، اکثرا نه تطبیقېږي. خو هغه خلک چې دی د دې پرمختللو هیوادونو نه هغه مناطقو ته لکه افغانستان یا نورو هاره ممالکو ته سفر کوي چې هلته د مورقي مرض زیات وي، مخکې د سفر نه د واکسین تطبیقېږي. خو په افغانستان کې لا تر اوسه دغه واکسین ما مخکې ارزو کړه چې روتین او نه ده او اکثرا نه استفاده کېږي. خو هغه خلک چې متمول دي او دوی خطر احساسوي چې دغه ناروغي باندې اخته نشي، دوی مخکې ځان د مورقي په مقابل کې واکسین کوي، چې دغه واکسینونه اکثرا د شپږ میاشتو لپاره مقاومت ورکوي. دوی د دې واکسینونو هغه ایمیونیټي یا مقاومت چې ورکی دا دوامدار نه ده، د شپږ میاشتو نیولې تر یو کال پورې کېدای شي چې دا سړی د دې مرض نه وقایه کړي، خو دوامدار معافیت نه ورکوي.
بله
کورونا یو ساري ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
محترم اوریدونکو، باید وایو چې نن په خبرونه کې زموږ سره پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی میلمه دی، او د دې د مورقي د طبي په باره کې ستاسو سره خبرې کوي، د دې ناروغۍ په اراز او علایمو مخنیوي باندې ستاسو سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، یوه خاصه پوښتنه ده، هغه دا ده چې د مورقي د ناروغۍ د کورونا د وایروس د ناروغۍ سره څه ارتباط لري؟ یعنی فرق یې څه دی؟
اصلا دو دوی ترمنز ډیر تفاوت ده. مورقه تقریبا یو ډیر زوړ ناروغي ده، او دا د دې دا مرض ده د قدامت له نظر فکر کوم چې د پیړیو نه زیات کیږي چې دا عام ناروغي وه. خو کورونا وایروس تاسو چې لکه چې ټول خبر یاست تاسو موږ اوریدونکو ټول په دې کې کافی معلومات لري چې دا کووېډ 19 ځکه ورته وایي چې دا په 2019 کال کې په اول ځل په چین کې د دې واقعات ولیدل شو او تقریبا په همدغه څه کم یو کال کې ټوله نړۍ ته انتشار وکړ. بل دا چې ما مخکې وویل چې کووېډ 19 چې دی یا کورونا دا د ویروس له کبله منځته راځي او بل تایفا چې دی دا د باکتریا منځته راځي. په دې کې فرق دا دی چې دغه د کورونا ناروغي چې ده دا تنفسي اعراض ولایم ورکوي لکه ریزش، زکام، ټوخی او بالاخره شدیده تبه د ځان درد، لرزه او ورپسې په اخرو کې کېدای شي چې کله کله د اسهالاتو سبب هم شي او اعراض ولایم د هضمي سیستم هم منځته راشي. در حال کې چې په ټایفایډ کې یا په دغه محرقي کې اکثرا اعراض هضمي دي، بیشتری ده مثلا دلبدی ده، استفراغ ده، ده گیری پرسیدل دی، کلا قبضیت او کلا هم اسهالات منځته راځي. تبه په دواړو کې شدیده ده خو په کورونا کې تبه اکثرا د لرزې او شدیدن د عضلاتو او د هډوکو د درد سره شامل یو ځای وي. بل دا چې دغه محرقه چې ده دا اکثرا موږ د غذایي موادو او د ناپاک اوبو نه اخلو او کورونا چې ده دا د تماس له لارې مثلا لاس ککړ شو په سترګه په خوله او په پزه کې موږ لاس ووهو کېدای شي چې دا ناروغي باندې مصاب شو. خو اکثرا د ټوخي پرنجي هغه څوک چې په دې ناروغي اخته وي د ټوخي او پرنجي له لارې ډېر زیات ویروسونه محیط ته آزادوي او بیرته موږ د تنفسي سیستم له لارې دا ناروغي اکثرا زیات اخیستی شو. نو د دوی ترمنځ دغه عمده تفاوتونه همدغه دي.
بله محترم ډاکټر صاحب، د رپورټونو د لمخې چې همدا اوس نن موږ ته رپورټونه راورسېدل چې د عامې روغتیا وزارت هم ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس پیښې نسبتاً کمې شوې دي او بیا دا دی چې ګورو دلته د محرقې تبه هم ده و محرقه هم ډېره سوې ده، د دې ناروغي هم ډېره سوې ده. نو دا خلک څنګه یو ډول داسې په تشویش کې دوی نه لویږي چې چیرې دوی په کورونا اخته سي او یا په محرقې اخته سي؟ که څه هم تفاوتونه یې تاسې تشریح کړه مخکې، ټول تفاوتونه مو وویل چې د محرقې او د کووېډ 19 ترمنځ فرق دغه دی، مګر بیا هم چې دغه همستا موریقه همستا او کرونا همستا دا پیښه کمې شوې دي، د کرونا د پیښو د کمېدو علت په څه کې تاسو بولئ؟ داسې یو عمده علت یې چې هغه
عمده علت یې زه داسې بولم چې اکثرا د افغانستان خلکو هغه د عامې روغتیا او د وزارت او د صحي کارکوونکو هغه په سلا لارښوونو ته توجه ونه کړله. اکثریت خلک په دې ناروغۍ اخته شول او د دې له خاطره اکثرو خلکو یا دغه ناروغۍ تېره کړله او د دې ناروغۍ په مقابل کې یو مقاومت ایجاد شو اکثرا نور. او بل دا ده چې خلکو ولیده چې دغه ناروغۍ ډېره خطرناکه ناروغۍ ده، اوس دغه اجتماعي فاصله او هغه په اصطلاح د لاس پرېمینځل، د غاړې ورکول، د لاس ورکول، بل ډېرو زیاتو اجتماعاتو ته تلل، دغه مسایل او د ماسک اغوستل، دغه مسایل اوس اکثرا مراتیږي. نو دا ناروغي د یو خوانه خلکو کې مقاومت ایجاد شو، بل د خلکو عامه پوهاوی زیات شو د دې ناروغي په مقابل کې. دغه ناروغي اوس تقریبا افغانستان کې کم دی، د پسند دو میاشتو نه مخکې نه اوس وقت ډیر کم شوی دی. نو کېدای شي چې زما په نظر نور خو په افغانستان کې بلخ ډیر اصطلاح هغه مهم علت نه لري، بدون د دې نه چې سړی ووایي چې هغه مخکېنی بې احتیاطیانې د دې سبب شو چې ټول خلک د دې ناروغۍ سره مواجه شي او د ناروغۍ په مقابل کې یو مقاومت ایجاد شي او آهسته آهسته دا ناروغۍ په افغانستان کې واقعات کم شي.
بله رښتیا هم ډاکټر صاحب، د واکسین په برخه کې تاسو څه اطمینان و خلکو ته ورکوئ چې ولې اکثر خلک پوښتنې کوي چې وای د کورونا د کووید 19 یا نونس واکسین به څه وخت راوځي؟ که څه هم رپورټونه دلته شته، خو بیا هم ستاسو د خاص غواړو چې اوریدونکو ته اطمینان ورکو.
تاسو خبر یاستئ چې ډېر ملکونو د امریکا مثلا همدغه سي چین همدارنګه جرمني اکثر اروپایي ملکونو حتی هندستان په دې مملکو کې د واکسین هغه ابتدایي مراحل په صلاحیت شوې دي. حتی اکثر مملکو کې دغه د واکسین تطبیق په انسان کې هم صورت نیولې او نتیجه هم تقریبا مثبت ده. خو په دې اخرو 13 هفته کې و چې د روسي هغه چارواکي د اعلان وکړي د دوی هغه واکسین چې جوړ کړی دا ډیر موثر واکسین ده او د دې واکسین د تطبیق پروسه شروع کړې ده. نو کومه د سوه تقریبا په دغه کال یعنی دغه میلادي کال تر اخره پورې و ان شاء الله چې په څو مملکو کې دغه واکسینونه ایجاد شي، تولید شي او بل اخره د یو کال نمخ کې به ان شاء الله ټولو خلکو ته دا واکسینونه ورسیږي او موږ به دغه وجود کې ناروغي نشره خلاص
کارمندان ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. یو وروستۍ پوښتنه به هم ستاسو څخه وکړم چې هغه د بیرته به راځو وخت مورېقه ته، چې په کوم ولایتونو کې مورېقه نن د مورېقه ناروغي ډیره ده او ستاسو وروستۍ توصیه وه اورېدونکو ته څه ده چې دوی د دغې خطرناکې ناروغۍ چې مورېقه ده وروستۍ توصیه څه ده؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مورېقه خصوصا په افغانستان کې په ټولو مناطقو کې شته، خو خصوصا په هغه مناطقو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه ده د مورېقه په مورېقه د اخته کېدلو چانس ډیر زیات دی، ځکه چې هلته تنده ډیره زیاته ده او خلک اکثرا دغه صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. نو دوی اکثرا تو ویلو د چینو او حتی د تالابونو د اوبو نه استفاده کوي او یا هم د دوی چاوي اکثرا صحیح چاوي نه دي، یعنی عمیق نه دي، پوښ نه لري او دغه موږ چې ورته نو په واسطه د چانو اوبه راوستل کی اکثرا د ساسه د چاو سرونه بند نه وینو. همدغه د غیر صحیح اوبو هغه ذخایر دي چې منتن کیږي ملوثیږي او دمدغه ملوث اوبو د چکلو او د دوی د استفادې نه مورېقه منځته راځي او بل د همدغه اوبو په واسطه که موږ سبزیجات او میوهجات پریمینځو نو چانس دی شته چې هغه زموږ میوې هم ناپاکې وي او د هغوی د خوړلو له کبله مورېقه منځته راځي. نو زه لنډو داسې ویلی شم چې په هغه مناطقو کې چې هوا نسبتا ګرمه ده اوبو ته ضرورت ډېر دی او د اوبو ذخایر د صحیح اوبو ذخایر کم دی او خلک مجبور دي چې د غیر صحیح اوبو نه استفاده وکړي. په داسې مناطقو کې د دې مرض وقوعات ډېر زیات دي. او بل زما بل موږ څنګه وکولو شو چې ځان د دې ناروغۍ نه وساتو؟ زما توصیه دا ده چې خصوصا میندو پلرونو ته چې خپلو اولادونو ته صحیح اوبه تهیه کړي او بل دوی ته که میوه او ترکاري نه استفاده کیږي باید میوه او ترکاري پاک پریمینځل شي. او بله مهمه خبره دا ده چې د خوراکي مواد خصوصا هغه مواد چې پخیږي نو تازه استفاده باید وشي، د شپې پاتې شوني باید ماشومانو ته ور نه کړل شي سبا ته چې تر څو ماشومان په دې ناروغي اخته نه شي. او د ټولو نه مهم د لاسونو پاکوالی دی، د لاسونو حفظ الصحه ده، د نوکانو نیول دي، ځکه چې اکثرا دغه میکروبي ناروغي د ناپاکو لاسونو او د نوکانو له لارې هم کیدای شي انتقال شي.
بله د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زئی ستاسو څخه نړۍ مننه کوم. ادم قدرمن اوریدونکو ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو خبرونه واوریدل. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.